السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د غبرګولی یا جوزا یو دیر سمه او د جون یو شتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو پیل کړی وي، په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د افغان خصوصي ټلویزیون مسؤلین وایي چې د طالبانو وسلوال کسان پرون په کابل کې دفتر ته ننوتل او ټول وسایل اوان په اسمایي غره کې د څپو لیږدونکې دستګاه مهرولاکه او ضبط کړه. د دې ټلویزیون رئیس احمد شاه افغانزي تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو له دوی نه ژر تر ژره د برېښنا شرکت او اترا ادارې د پورونو د ورکړې غوښتنه کړې.
اشرف غني یو فرمان ورکړی و چې د ټلویزیونو ټول باقیداریانې جریمی معاف دي او باقیداریانې په وخت کال کې اجرات دي، 40% نغد دي او 80% په وخت کال کې اجرات دي. هغه پروسه تر څو چې کېدله دوی اصول دوی راغله او دوی دا خبره نه مني، پیا ټول جریمی هم راکې او باقیداری هم راکې.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره په یو شمېر ولایتونو کې د شدیدو بارانونو، تنبادونو او سیلابونو اټکل کوي او له خلکو غواړي چې لازم احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. په ځینو سیمو کې اټکل کېږي چې د ورښت اندازه له 60 ملي مترو تر 80 ملي مترو پورې ورسیږي. په هلمند کې د هغو درېو کسانو مړی موندل شوی چې وړ مورز د لامبو پر مهال اوبو کې ډوب شوی وو. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست دا خبر تایید کړی او له خلکو یې غوښتي چې سیند کې د لمبېدو ډډه وکړي. تر دې مخکې هم په دې ولایت کې دا ډول پېښې شوي. ایران پرون هغه کس اعدام کړ چې په مشهد کې د دوه شیعه ملایانو د وژلو په تور په اعدام محکوم شوی وو. د مشهد قضایه ادارې پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د عبداللطیف مرادی په نوم په اعدام محکوم شوی کس چې مخکې افغان خودل شوی وو او وروسته ایرانی چارواکو هغه په خټه ازبک خود د دوشنبه په ورځ د مشهد په وکیل آباد زندان کې په دار وزړول شو. د افغانستان کرکټ بورډ د شپږیزه لیګ سیالیو جدول اعلان کړ. د دغه لیګ سیالۍ به د راتلونکي جولای میاشتې په 13 په کابل کې پیل او د اګست تر 15 نیټې به دوام وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې د سیالیو دغه جدول ښه برابر شوی او ټول مهم ټکي پکې په پام کې نیول شوی. او د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې پرون په لسګونو زره کسانو په یو اعتراضیه لاریون کې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد د غړیتوب ملاتړ وکړ. دغه اعتراضیه لاریون داسې مهال ترسره شو چې اروپایي کمیسیون په دې ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب لپاره د دې هیواد کاندیدی وزندوله. ګرجستان هیله من و چې له مولداویا او اوکراین سره هممهاله به د اروپایي ټولنې غړیتوب ترلاسه کړي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د ناروې پلازمینه اوسلو کې نن یوه لویا غونډه پیلېږي. د افغانستان پر وضعیت هم خبرې پکې کیږي،
مخصوصا د سولې او بشري حقوقو په تړاو باندې دي او دغې اساس باندې خبرې اترې کیږي.
طالبانو تایید کړه چې 15 بریتانوي وګړي یې له شپږ میاشتې توقیف وروسته خوشي کړي. د چارو کتونکي څه وایي؟
خامه خبي سره په پردې شاته هم یو تفاهم کړی ده چې دوی هغه اسیر کسان یا بندیان چې ورسره وو هغه ورته پریښي دي.
ملګرو ملتونو افغانستان او یو شمېر نورو بېوزله هېوادونو کې د لوږې وضعیت اندېښمنوونکی بللی.
اوس په خپله په دغه یم په سیاریانه یم، چې په سر یې پټوم، په پښو دځي، په پښو یې پټوم، په تنده ځي، په تن یې پټوم، په نس وږي.
نور راپورونه هم شته او په یو تفصیلي راپور کې به واورئ چې طالبانو ولې د قانونو د کیندنې چارې ګړندۍ کړې.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د سر راپور ته. د ناروې پلازمینه اوسلو نن د یوې غونډې کوربه ده چې د افغانستان په اړه هم بحث پکې کیږي. دغې دوه ورځنۍ غونډې ته یو شمېر افغان سیاستوال هم غوښتل شوي، خو لا کره معلومه نه ده چې د طالبانو چارواکي هم پکې شته او که نه. دا چې په غونډه کې څه بحثونه کیږي تفصیل یې د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
د دغه دوه ورځنی فورم چې بحثونه به تر ډیره د کړکېچونو د هواري او د سولې پر موضوعاتو څرخي مشري به د ناروې بهرنیو چارو وزیر انیکن هویت فیلد کوي. د ناروې حکومت په یو بیان کې ویلي چې شاوخوا سلو کسانو په دې فورم کې د ګډون بلنه منلې او زیاته کړې ده چې دا هغه کسان دي چې د شخړو په هواري کې د منځګړو په توګه رول لوبولی یا لوبوي. د حکومتونو چارواکي، کارپوهان او په جګړو کې د ښکېلو لورو استازي دي. په اوسلو کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارغزی چې په تیرو وختونو کې په دا ډول غونډو کې ګډون کړی، تیر ماښام دغه فورم د څرنګوالي او اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اوسلو فورم یو هغه فورم دی چې هر کال دایریږي. اول پکې په نړۍ کې هغه مسایل چې مخصوصا د سولې او بشري حقوقو په تړاو باندې دي او دغې اساس باندې خبرې اترې کیږي. د مختلف سیاسي ادارو لخوا څخه هم دارنګه غیر رسمي اشتراک د پخوانی او اوسني په دنیا کې کوم سیاسي خلک دي د هغوی لخوا څخه حتی فاکتي
ټاکل شوی چې د دې فورم ګډونوال د شخړو د هواري او سولې لپاره د خپلو ډیپلوماټیکو هڅو تجربې له یو بل سره شریکې کړي. له افغانستانه هم څو تنو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو تر اوسه نمونه نه دی په ډاګه شوې. تر اوسه نه ده څرګند چې آیا دې غونډې ته د طالبانو د حکومت کوم چارواکي ته بلنه ورکړل شوې او که نه. خو ناروې چې د سولې د هڅو سابقه لري، د تیر کال په ژمي کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی اوسلو ته وربللی و. هغه مهال اوسلو ته د متقی د دعوت په خاطر د بشري حقونو مدافعانو د ناروې پر حکومت انتقاد کړی و او یو شمېر ډیپلوماتانو هم په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه خپلې اندېښنې طالبانو ته وړاندې کړې وې او ورته ویلي وو چې په افغانستان کې د خلکو زنداني کول، ټکول او ځورول په دې هېواد کې د ویرې یوه فضا رامنځته کوي. د دغه فورم په اړه د ناروې حکومت په خپاره کړي بیان کې ویلي چې په نړۍ کې په وروستیو کلونو کې سیاسي او جغرافیایي وضعیت بدل شوی او نن ورځ په داسې اختلافاتو کې ګیر ده چې بېلګې د سړې جګړې وروسته په څو لسیزو کې نه ده لیدل شوې.
و موریدل چې د ناروې پلازمینه اوسلو نن دی وی غونډه کوربه ده. افغانستان هم یو شمیر پخوانی سیاستوال په دې غونډه کې برخه اخلي. دا غونډه څومره مهمه ده او بحثونه یې پر کومو مسایلو راڅرخي؟ په همدې اړه زموږ همکار سلطان محمد سرور په ناروې کې له پخوانی افغان سفیر شکرې بارکزی سره مرکه کړي.
اوسلو فورم یو هغه فورم دی چې هر کال دایریږي. اول پکې په نړۍ کې هغه مسایل چې مخصوصا د سولې او بشري حقوقو په تړاو باندې دي او دغې اساس باندې خبرې اترې کیږي. د مختلف سیاسي ادارو لخوا څخه هم دارنګه غیر رسمي اشتراک د پخوانی او اوسني په دنیا کې کوم سیاسي خلک دي د هغوی لخوا څخه حتی فاکتي او د دې ترڅنګ یا یو داسې بحث دی چې په هغه کې هم علمی لاله سره دا مسائل سیډل کیږي او سیاسي لحاظه برا باسنه تصامیم الزام آور په هیڅ صورت باندې نه دی، ځکه چې هر ملک لپاره یا هر سیمې لپاره جلا بحث دی او جلا سیستم.
تصامیم لکه چې تاسو ویل الزامینه دي، تاسو څه فکر کوئ چې په اوسني وضعیت کې چې هلته په افغانستان کې د طالبانو واکمنی ده او هغه په رسمیت نه ده پیژندل شوی، هلته نور د افغانستان له طالبانو د حقوقو په حق لا ګیلې لري، دغه اوسني وضعیت کې به دغه غونډه څومره موثر وي؟
زه فکر کوم اصلي ګیله به افغانستان خلک دنیا له ولري، ځکه چې دا د افغانستان خلک وو چې د خپل سر په سترګو ولیدل چې افغانستان طالبانو ته وسپارل شه. او متاسفانه طالبان هم کوم تعهد چې د دنیا سره یې کړی وو هغې باندې خپل ژمنې ونه ښودلې، چې یعنې په عملي بڼه باندې هغه باندې کار وکړي. د بېلګې په ډول طالبان مخکې له دې نه چې واک ته راشي او د مغې موافقتنامې پر اساس باندې دوی ویلي وو چې جنګ به کم شي، اوربند به اعلان شي، سیاسي حل لارې ته دوی به مغاړه کېږي او د دې تر څنګ د ښځو حقوق د تعلیم تحصیل او افغانستان کې پرمختګ به دی سیاسي جوړښت په اساس باندې به نظام جوړېږي. متاسفانه موږ ولیدل کله چې افغانستان طالبان ته وسپارل شو په خپلو ژمنو باندې چې طالبان مخکې کړی وو هغې باندې یې ډېر پابندي ونه ښودله.
تاسو څه معلومات لرئ چې له افغانستان څوک ورغوښتل سوي نارینه که ښځینه دغه غونډې ته چې نن پیل کیږي؟
طبیعي خبر د ښځینه هم پکې شته، استازی توکي او نارینه هم شته او هر یو به د خپل فکر و نظر او تجربې په اساس باندې به هر یو غږیږي، ځکه چې په اوسنۍ شرایط کې زه فکر کوم چې د افغانستان استازیتوب او د افغانستان د خلکو نه استازیتوب صحیح ده. هر هغه څوک چې د افغانستان د خلکو حقونو په سر باندې غږیږي استازیتوب کولای شي. خو په ډېره کچه باندې زما کومه تجربه چې زه خپله لرم او کله چې پخوا ما د فورم کې څو ځلې ګډون کړی، تجربه هم دا ښیي چې معمولا سیاسي ډلونه دعوت کیږي او خوشاله بشم چې هغوی خپله راشي ځانونه معرفي کړي.
په ناروې کې پخوانی افغان سفیر شکریا بارکزی و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د طالبانو حکومت وایي د برېټانیا هغه 15 وګړي د برېټانیا له حکومت سره د یو تفاهم له مخې خوشی کړي چې څو میاشتې ورسره بندیان وو. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون دوشنبه وویل دغه برېټانوي وګړي د برېټانیا له حکومت سره له پرله پسې غونډو وروسته د یو تفاهم له مخې تېره ورځ خوشی شول او هغه هیواد ته وسپارل شول. ښاغلی مجاهد په یو بیان کې چې په خپله ټویټر پاڼه یې خپور کړی د شوي تفاهم په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو دومره یې ویلي چې دغه برېټانویان شپږ میاشتې مخکې په دې خاطر نیول شوي وو چې د افغانستان له نافذه قوانینو او د دې هیواد د خلکو د عناناتو خلاف یې کړنې ترسره کړې وې. ښاغلي مجاهد نه دي ویلي چې دوی څه ترسره کړي وو چې له عمله یې څو میاشتې بندیان کړي وو. ازادي راډیو هڅه وکړه چې له ښاغلي مجاهد څخه د دې او د برېټانیا له حکومت سره د شوي تفاهم په اړه نور معلومات ترلاسه کړي، خو پرله پسې تماسونو مو کومه نتیجه ورنه کړه. بل لور ته د برېټانیا د بهرنیو چارو کامن ویلت او پراختیا دفتر پرون دوشنبه په یو بیان کې د طالبانو د حکومت لخوا د 15 برېټانویانو د خوشي کېدو هرکلی او د دې اقدام ستاینه کړې او ویلي دي چې دغو وګړو د برېټانیا له حکومت سره په افغانستان کې کار نه کوه او دې هیواد ته د حکومت د سفر نه کولو سپارښتنه یې له پامه غورځولې وه چې دا یوه تېروتنه وه. د برېټانیا حکومت په دغه بیان کې دغه راز ویلي چې که دوی د افغانستان له کلتور، دودونو او قوانینو کومه سرغړونې کړې وي، د کورنیو په استازیتوب یې بخښنه غواړي. د طالبانو حکومت او د برېټانیا حکومت د دغو برېټانویانو هویت نه دی په ډاګه کړی، خو لندن میشت د فرونټ لاین کلب په نوم د خبریالانو یو کلب چې د بی بی سي د پخواني کمرمین پیتر جو وینلز د خلاصون لپاره کمپاین کاوه په 15 خوشی شوو کسانو کې د هغه خوشی کېدل تایید کړی دی. د دغو برېټانوي وګړو له خوشی کېدو سره هم مهاله وړ مورز د برېټانیا حکومت وویل چې د افغان اتباعو په شمول د هیچا ملاتړ نه کوي چې غواړي د تاوتریخوالي له لارې په افغانستان کې سیاسي بدلون راولي. دا خبره په دوحه کې میشت د افغانستان لپاره د برېټانیا د سفارت چارلز دافر هوګو شارټر په یو بیان کې چې د برېټانیا د حکومت په رسمي ویبپاڼه کې خپور شوی وکړه او دغه راز وویل چې هیچا ته به اجازه ورنکړي چې د برېټانیا په خاوره کې دغه سیاسي مخته یوسي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا دغه وروستۍ څرګندونې او اقدامات د طالبانو د حکومت په وړاندې د برېټانیا د حکومت په دریځ کې د بدلون نښه ده؟ په دې اړه په لندن کې میشت پخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین معارج وایي ښایي د پردې تر شا کومه معامله شوې وي، او زیاته کړه چې د طالبانو حکومت هم له نړیوالو سره تعامل ته اړتیا لري او برېټانیا هم په سیمه کې خپلې ګټې تعقیبوي.
خامخا دوی سره په پردې شاته هم یو تفاهم کړی ده چې دوی هغه اسیر کسان یا بندیان چې ورسره وو هغه ورته پریښي دي، او بیا سمدستان هم دوی ته داسې یو شین چراغ ښودلی ده چې مثلا د هغه میش کسان سیاسون دلته راغلي دي، هغوی ته به اجازه ورنه کړي چې تخریبي سیاست په افغانستان کې یا د زور او خشونت له مخې نه تغییر راولي. او بیا هم ویلي چې په افغانستان کې موږ ته امن او امنیت مهم ده.
د افغانستان لپاره د برېټانیا د سفارت چارلز دافر دغه راز ویلي چې په افغانستان کې هر ډول تاوتریخوالی د هیچا په ګټه نه ده او د سولې او ثبات د ټینګښت افغانانو ته د اړتیا وړ بشري مرستو د رسولو او د ګډو امنیتي اندېښنو په خاطر د افغانستان له اوسنۍ ادارې سره د عملي تعامل پرته بل بدیل نشته. د طالبانو حکومت هم د برېټانیا د دې دریځ تود هرکلی وکړ.
ازادي خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په نړۍ کې د هغو کسانو شمیر چې د خوړلو لپاره کافي خوراکي توکي نه لري بي ساري حد ته رسیدلی دی.
دا د غزنی د اوسیدونکو شفقي غږ دی. د هغې مور چې د درې اولادونو نفقه ورلغاړې ده. د شفقی په ګډون په افغانستان کې په میلیونونو کسان د خوړلو لپاره کافي خوراکي مواد نه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام یا WFP وایي د افغانستان په ګډون د نړۍ په 2 هیوادونو کې تر 345 میلیون زیات وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري، چې دا په نړۍ کې د کورونا وبا تر خپرېدو او د اوکراین د جګړې مخکې وخت پرتله څه باندې دوه چنده زیاتوالی ښیي. په روم کې میشت د خوړو نړیوال پروګرام په هغه راپور کې چې پرون دوشنبه خپور کړی ویلي چې دغه نوې شمیرې د کورونا له خپرېدو وروسته په نړۍ کې د هغو کسانو په شمیر کې چې کافي خواړه نه لري له 200 میلیون زیاتو کسانو زیاتوالی په ډاګه کوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د
د دې واقعي خطر شته چې په نړۍ کې د خوړو او تغذیې اړتیاوې به ښایي ډېر ژر د دې نړیوال پروګرام یا بل هر سازمان له توانه پورته وي چې ورته ځواب ووایي. د خوړو نړیوال پروګرام افغانستان، ایتوپیا، سومالیا او جنوبي سودان ته په اشاره وویل چې په دغو هیوادونو کې ټول شمیرې د دې خطر زنګ ړنګوي چې نړۍ د خوراکي موادو له یوه داسې بحران سره مخ ده چې په معاصر تاریخ کې تر ټولو لوی بحران بلل کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي نږدې 40 میلیون وګړي ښودلی دی. د ملګرو ملتونو دغې ادارې ویلي چې سږکال هڅه کوي چې 1,05,600,000 کسانو ته خواړه ورسوي چې دا د تیر 2021 کال په نسبت یو نوی ریکارډ دی. تیر کال دې پروګرام 128 میلیون وګړو ته خواړه رسولي وو. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د اټکل له مخې له دې پروګرام څخه نړیوال مالي ملاتړ به د دوی د عملیاتو لپاره د اړتیا وړ 22,200,000,000 ډالرو له نیمایي څخه کمه برخه تمویل کړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې له دریو لورو له خطر سره مخامخ دي. د عملیاتو لګښتونه په زیاتېدو دي. د هغو کسانو چې شدید وږي دي شمیر په زیاتېدو دی. حال دا چې د بشرپالنې د چارو د عملیاتو بودیجه په کمېدو ده. پر اوکراین د روسیې جګړه هم د دې سبب شوې چې د دواړو هیوادونو چې د غنمو ستر تولیدونکي دي صادرات کم شي او دغه راز د اوکراین د کرنې تولید هم مختل شوی دی. په افغانستان کې لوږې تر ټولو زیات پر ماشومانو ناوړه اغیزه کړې ده. د ملګرو ملتونو په حواله په دې هیواد کې شاوخوا 12,000,000 ماشومان د قحطۍ او خوارځواکۍ له امله د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي.
له خبرونو ورآخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې هم درته په زړه پورې راپورونه لرو، خو پایل لدې کوو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. احمد تکل ته به غوږ شو.
برتنوي ګارډین ورځپاڼې په دې اړه چې د بشري حقونو ډلو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه د طالبانو پر مشرانو د فشارونو د زیاتولو غوښتنه کړې او مطلب خپور کړی. د بشري حقونو نړیوالو مدافع ډلو پر افغان میرمنو د محدودیتونو د زیاتولو له کبله د طالبانو پر مشرانو د سفر د ممنوعیت غوښتنه کړې. ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو د منځوي کولو لپاره همدا د نړیوالې ټولنې لپاره یوه ننګونه ده. د مطلب په دوام کې راغلی دی چې د طالبانو منتقدان غواړي پر افغان ښځو او نجونو د محدودیتونو له کبله چې حتی له محرم پرته له کوره د وتلو اجازه نه ورکول کیږي پر طالب مشرانو هم له هېواده د وتلو ممنوعیت ولګول شي. ګارډین لیکي ملګرو ملتونو پر طالبانو سخت بندیزونه لګولي او امنیت شورا په پام کې لري چې په روانونۍ کې د طالبانو پر مشرتابه د سفر د ممنوعیت په اړه د بحث لپاره یو غونډه جوړه کړي. د طالبانو پر یو څلوېښتو مشرانو له پخوا راهیسې د سفر بندیزونه لګېدلي دي، خو په دوحه کې د پخواني حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیل وروسته د طالبانو د مرکچیانو په ګډون د 14 کسانو نومونه له دې ډلې وایستل شول. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤلې هې دربار غوښتنه کړې چې د طالبانو پر لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده، د استخباراتو پر رئیس عبدالحق وثیق او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت پر سرپرست شیخ محمد خالد حنفي باید د سفر بندیزونه ولګول شي. ګارډین لیکي د طالبانو مشران د نجونو لپاره د منځنۍ ښوونځیو او لیسو د پرانیستو په برخه کې مهم رول لري، خو د څه باندې 10 میاشتو له تېرېدو وروسته لا هم په دې برخه کې اقدام نه دی کړی. کاناډایي ورځپاڼې ګلوب ان میل د هغو ادعاو په اړه یو راپور خپور کړی چې وایي طالبان په هغو کسانو پسې ګرځي چې د دوی په نظر په افغانستان کې د کاناډا لپاره جاسوسي کوي. د ورځپاڼې د راپور له مخې شاوخوا 200 کسانو چې ډیری ښځې وي په هغو پروژو کې کار کاوه چې کاناډا په 13 کلونو کې تمویلولې، خو وروسته له دې چې نومونه یې د طالبانو لخوا د دوی د یو نیول شوي همکار له موبایل ټلیفون څخه ترلاسه شول د طالبانو له ویرې پټ ګرځي. دوه ښځو چې ګلوب ان میل یې خبرې د سادیې او سلما په مستعارو نومونو خبرې کړي ویلي چې د دوی ژوند له سمدستي خطر سره مخامخ دی، ځکه د دوی په وینا طالبانو یې د ټلیفون شمیرې، عکسونه او همداراز هغه پیغامونه ترلاسه کړي دي چې دوی پر طالبانو انتقادونه پکې کول. د میرمنو د کاناډا په مالي ملاتړ د افغان ښځو او نجونو د ځواکمنولو په یو پروژه کې کار کاوه. درې دېرش کلنې سادیې ورځپاڼې ته ویلي دي طالبانو د دې په ګډون د دې د 15 هغو همکارانو لیست جوړ کړی دی چې د دوی په واټساپ ګروپ کې تر ټولو زیات پیغامونه پریښودل. نوموړې وایي دا 15 کسیزه ډله او د دوی 200 تنه نور همکاران که د طالبانو لاسته ورشي نو ټول به ووژني. ورسپانه د سلما له قوله چې هغه هم په دې پروژه کې کار کاولی کی چې وای طالبان اوس په دوی پسې ګرځي. کاناډایي چارواکو تر اوسه په رسمي ډول د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي او د طالبانو حکومت هم په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی.
یوه افغان الاصله استرالیایي میرمن فاطمه پیمان د استرالیا د سنا جرګې د غړي په توګه ټاکل شوې. د دې خبر له ټولنیزو رسنیو کې هم ډیر زیات خپور شوی دی. تفصیل یې له صفي الله ستانکزی اورو.
فاطمه پیمان په وړکتوب کې له خپلې کورنۍ سره له افغانستانه د هند سمندرګي له لارې په کښتۍ کې استرالیا ته تللې وه. هلته یې له زده کړو او څو کلونو کاروبار وروسته بالاخره د جون په شلمه د استرالیا سنا جرګې ته لار پیدا کړه. هغې له ای بی سي راډیو سره په خبرو کې وویل:
زما کیسه 1999
کال ته ورګرځي، کله چې زما پلار کښتۍ ته پورته سو. د هند په سمندرګي کې سفر وکړ چې د خپلو دریو کوچنیانو او میرمنې لپاره ښه ژوند ومومي. هغه سختې خواري وکړې، ډیر کار یې وکړ، بد چلندونه یې وزغمل. له افغانستانه راغی د ښه ژوند په لټه او دا دی اوس زه دې ځای ته رسېدلیم.
هغې ویلي له دې چې د استرالیا پارلمان ته په خپل حجاب کې ورزي غواړي، له دې لارې هم ځوانو مسلمانو نجونو ته پیغام ورکړي چې هغوی د جامو د اغوستلو بشپړ حق لري. 28 کلنه پیمان به د استرالیا د پارلمان لومړنی سناتور وي چې ټکرای په سر به جرګې ته ورزي. فاطمه پیمان له ای بی سي راډیو سره د افغانستان په اوسني وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د دې په ذهن کې د هغه افغانستان انزور پاتې چې ډېر د پرمختګ په حال کې و.
یو انزور دی، د داسې یو هیواد انزور چې ډېر د پرمختګ په حال کې و، لکه د 1910 یا 1930 کلونو په څیر منصفانه او داسې چې ټولو مساوي حقونه درلودل. ښځو تعلیم کوه، په لوړو چوکیو کار کوه، فعالان یوې بدلونونه یې راوستل. خو اوس د شرم ځای دی چې له څو لسیزو جګړو وروسته هیواد سقوط وکړ او نه پوهیږو چې بیا رغونه یې ممکنه هم ده که څنګه.
Repairing it is even possible.
اغلی پیمان په خپل ټاکنیزو کمپاینونو کې په سیاست کې د بیلابیلو ټولنو د خلکو د شاملولو، د تعلیم د کچې د خوالي او د اقلیمي بدلون په اړه څرګندونې کړې وې. د استرالیا صدر اعظم انټونی البنیزي په خپل ټوټر باندې سنا جرګې ته د فاطمه پیمان د کامیابۍ په اړه د مبارکۍ پیغام ورکړی. د استرالیا د انتخاباتو کمیسیون د ویسترن استرالیا یا د لویدیز استرالیا نه د سنا جرګې د ټاکنو د پایلو نتیجې دوشنبه د جون شلمه اعلان کړي چې له مخې فاطمه پیمان هم کامیابه شوه. دا لومړنی افغان الاصله استرالیایی او کډواله ده چې د استرالیا سنا جرګې ته لار پیدا کوي. پیمان د استرالیا د کارګر ګوند غړې ده. کارګر ګوند دمګړې د استرالیا واکمن ګوند ده.
ازادي رادیو پر لندن څپو
د کیلو هرت په حساب په لندن څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 كيلو هرتز اوريدلای شي.
طالبانو وخت له رسیدو وروسته د افغانستان د قانونو د کیندنې بهیر چټک کړی او د پخوانی حکومت د شویو قراردادونو د سمونې او تمدید سربیره یې شپته نور قانونو د کیندنې لپاره په قرارداد ورکړي. خو داسې مهال چې طالبان نړیوال رسمیت او په کور دننه مشروعیت نه لري، د کوم قانون او حقوقي ماده له مخې د افغانستان قانونه کیندي، دا او نورو ګڼو پښتنو ته په دې راپور کې ځواب ورکړل شوی.
اوس مهال د افغانستان د 1680 کانی زیرمو کیندنه روانه ده. په دې زیرمو کې لویه برخه د ډبرو سکاره، سنگ بنبر، شوکانی او تالک ډبرې دي چې د افغانستان په ختیځ، لویدیځ او شمالي سیمو کې کیندل کیږي. د طالبانو له واکمنۍ وړاندې د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان په 1680 وړو کانی زیرمو کې کیندنه کیده، خو طالبانو یوازې وروستیو څو میاشتو کې پر دې شمېر شپېته نور قراردادونه هم ور اضافه کړي دي. د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت وایي عصمت الله برهان ازادي راډیو ته دا معلومات تایید کړل. خو نیوکه او پښتنه دا ده چې آیا طالبان د دې قانونو د استخراج لپاره ظرفیت او ترخوای حقوقي مشروعیت لري؟ د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت وایي عصمت الله برهان وایي نه یوازې دا چې د دې کار لپاره ظرفیت لري، بلکې دا پروسه د تیر په پرتله ډیره شفافه او رڼا کړي او همدا لامل دی چې عواید هم زیات شوي دي.
ویل سو چې تقریبا د 2 میلیارد افغانیو په شاوخوا کې دي، یعنی 2000 میلیونه. نو زموږ دغه عواید د تیر حکومت د تیر کال د عوایدو سره هیڅ د پرتلې وړ نه دي.
خدا چې طالبان د کوم قانون لمخې د قانونو استخراج کوي په اړه یې ځواب نه لري. خو د جون په نهمه د طالبانو د اقتصادي کمیسیون مالی مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارتونو او د افغانستان بانک ته لارښوونه وکړه چې له قانون او پیټرولیم وزارت سره د قانونو د استخراج قانون باندې په ګډه له سره غور وکړي. هغه قانون چې د جمهوریت پر مهال جوړ شوی او توشیح شوی دی. خو د افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت د پالیسۍ او برنامو پخوانی مرستیال ولی الله زدران وایي د تخنیکي مسایلو له څیړلو وړاندې د یو کان کیندنه د تخنیکي اصولو خلاف عمل دی.
پتیر حکومت کې استخراج کاملا استخراج باندې اصلا تمرکز نه و، ځکه راستن استخراج ته تګ د یو کان راسپړل د تخنیکي اصولو خلاف دی، د هغه کان عمر لنډوي.
خو طالبان بیا وایي د قانونو د استخراج په برخه کې هغه سیمې په نظر کې نیولې چې د افغانستان راتلونکي ته زیان نه رسوي. د دې ترخوا د افغانستان له قانونو یوازې د خامو موادو په توګه کار اخیستل کیږي او په کور دننه یې د پروسس او ترې د نورو ګټو لپاره هیڅ پروګرام نشته. د بیلګې په توګه همدا اوس د افغانستان د ډبرو سکاره او سنگ مرمر پاکستان ته د هغو شرکتونو لخوا په خام ډول وړل کیږي چې د طالبانو حکومت ورسره قرارداد کړی. هغه څه چې اقتصادي کارپوهان پرې نیوکه کوي، د اقتصادي مسایلو پو او د افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت پخوانی سلاحکار عبدالقدیر مدفی وایي نور هیوادونو ته د افغانستانه د خامو موادو لیږد نه یوازې له اقتصادي پرمختګ سره مرسته نه کوي، بلکې وضعیت لا د خرابۍ خواته وړي.
اما اساسی مسله دا ده چې دلته منابع او مسله ده، او منابع په خام موادو شکل سره نورو هیوادونو ته ورکول دا په مطلق توګه معنی د افغانستان اقتصاد د بربادي خواته بوزي. د افغانستان فقر ورځ تر بلې زیاتیږي. زمونږ په اقتصاد معنی، زمونږ په بنیاد رغونه معنی، زمونږ په پرمختګونو معنی ډیر منفي تاثیر اچولی شي.
خود طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت بیا وایي د ځینو قانونو په استخراج سره یې سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. د دې ترڅنګ لویه نیوکه دا ده چې طالبانو په وروستیو کې د افغانستان د قانون او استخراج په برخه کې د پاکستان او چین سره خپلې ناستې ډېرې کړي. خو د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت وایي عصمت الله برهان وایي دوی نه یوازې د چین او پاکستان بلکې د نړۍ د نورو هیوادونو سره هم په دې اړه غونډې او خبرې کړي. د قانونو د استخراج لپاره د جمهوري نظام پر مهال د افغان حکومت برنامه او شرط دا و چې خام مواد به